د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د نړیوال جزایی محکمې لخوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم هرکلای کړی دی. ریچارډ بنټ د سې شنبې په مقام پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې د دې حکم صادرېدل د عدالت په لوري یو ګام دی، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره. نړیوالې جزایی محکمې آی سی سی پرون سه شنبه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړ. محکمې دغه طالب مشران بشریت ضد جنایتونو باندې تورن کړي دي. ریچارډ بنټ ویلي دا حکم هغه مهم پیغام رسوي چې د سزا نه مسؤلیت دوام نشي کولی. طالبانو بیا ویلي دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته الزام نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو د روغتیایي اړتیاو په اړه ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان پرون یو راپور کې ویلي وروستیو میاشتو کې د کډوالو بې ساري ستنېدنه د افغانستان ته بیړني بشري ستونزې بدله شوې ده. دوی ویلي چې روغتیایي ټیمونه د راستنو شویو کسانو په منځ کې د ټپونو، عفونتونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي شاهدان دي. تر ډیره ماشومانو او عمر خوړلو کډوالو کې دا ستونزې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په باور اکثره دغه ایستل شوي کډوال روغتیایي څارنې، خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون سه شنبه د چنګاښ ولسمه څه باندې 14,000 کډوال افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسیون تېر ماښام په یوه خبرپاڼې کې ویلي یوازې شاوخوا 1500 کسان له پاکستان او پاتې نور ټول کډوال له ایرانه ایستل شوي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د سرې میاشتې او سره صلیب په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان استازي سمی فخوري پرون ویلي اټکل کوي چې د همدې کال تر پایه به ایران 1,000,000 نور افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کال له پایله له ایرانه ایستل شوي او په دې وروستیو اونیو کې دغه بهیر چټک شوی دی. د کډوالو د بې ساري ستنېدنې د مرستې رسونې ادارې تر فشار لاندې راوستلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام بیا په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دا په 13 ساعتونو کې د دواړو مشرانو دویم ځلی لید کاته و. رویټرز اجانس لیکلي چې بیګنی ملاقات کې چې څه باندې 1 ساعت وخت واخیسته دواړه مشران د غزې پر ناورین غږېدلې دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ترامپ خبریالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دای او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل شي. دغه لید کاته داسې مهال ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتنی اوربند د وړاندیز شوې طرحې پر ارزونه بوخت دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کئ قدر منه او پروز دکون کو زبرشت هم خار یو زربی هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې نن ورځی درسي موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنه او قدر منز دکون کی برتر او غجور او صحت مند او سجه او د صحت جامع بم پتنوی درنه او ګل لیز دکون کو لکه سرنګ چیز مر تاسو د نن ورځی جغرافیه مضمون او هم ټولګي کتاب دریم لوستئ. هلا من دیم د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړی او یو سز دکړي خو جو ګل لیز دکون کو یو زربی هم یادونه کوم مختلف دین چیز تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنه زکون کې باید لخوا زنه سره خپل کتاب کتابچا او قلم لري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې لخوا زنه سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست کون کو وسام د لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې دي. صفحه په کتاب کې لنو نسمه څخه پیل به تر 22 صفحې پرې قدر منو. خو جو زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهم اهداف یې هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث لرو عبارت دی. لومړی د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې. دویم د ځمکې انتقالي حرکت. دا هغه دوه مهمې موضوعګانې دي کله مونږ زده کوون کو چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کله مونږ زده کوون کو د توجه په هیله یم. هیله مند یم چې یو څه زده کړئ. موږ او قدر موږ زده کوونکو مخکې له دې نه چې موږ او تاسو لوست پیل کړو، لومړی موږ او تاسو په لوست کې څه لرو؟ ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې څه ته وایي. آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي؟ کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدل وي، که چیرې دغسې یو سوال ستاسو په ذهن کې راګرځېدلی وي، درنو زده کوونکو راځو د دې سوال ځواب پیدا کړو. خوږ او قدر موږ زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی، په خپله د ځمکې د شکل له جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي، چې یو حرکت یې په خپله د وضعي حرکت په نامه سره یادیږي او دویم حرکت یې په خپله د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي. د ځمکې وضعي حرکت په خپله په 24 ساعتونو کې د خپل محور پر چاپیره ډول سره په یو بشپړه دوره چې کله دی تیرې کړي، دغه کله چې یو بشپړه دوره دی تیرې کړي، دغه حرکت موږ او تاسو د ځمکې وضعي حرکت ویلی سو، چې دا په خپله د ځمکې وضعي حرکت له چې جو څخه چې موږ او تاسو ته په لاس راځي، هغه خپله شپه او ورځ رامنځته کیږي، چې دغه د شپې او ورځې رامنځته کېدل څخه موږ او تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وضعي حرکت سرته رسولی دی. همدارنګه درنو زده کوونکو، لمر تل په یو طول البلد کې د ختلو په حالت کې او په بل مخالف طول البلد کې د لویدلو په حالت کې وي، نو ځکه دغه ټول طول البلدونو کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي. خوږه او قدر مونږ زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی، د ځمکې کره چې ده په خپله د ترول بلدونو 360 درجې لري، چې دغه 360 درجې د 24 ساعتونو په جریان کې د وخت لمر د وړانګو د مخه څخه تیریږي، چې په دغه ډول سره موږ او تاسو داسې ویلی سو چې په یو ساعت کې د لمر وړانګې له دې د مخه څخه چې کله تیر شي، نو د ترول البلد درجې 15 درجو ته رسیږي. که چیرې موږ او تاسو خلاص هم ډول سره ووایو چې دغه د ځمکې د ترول البلد ټول 360 درجې موږ تقسیم 24 ساعتونو کې کوو، نو دا به مساوي شي 15 سره، نو په 15 درجو سره د شش کېږي مساوي کېږي. دغه طول البلدونه یو درجه په 4 دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، یعنی په 4 دقیقو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه شته چې لري د په 4 دقیقو کې سر ته رسېږي. نو لومړی ختیځ طول البلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي، او وروسته د هغه څخه لویدیځ طول البلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي. نو ځکه موږ داسې ویلی سو چې د ختیځ طول البلدونه وخت نسبت لویدیځ طول البلدونه ته ناوخته وي. که چیرې خلاص ډول سره خواږه زده کوونکو، زه تاسو ته یو مثال درکوم. که چیرې موږ او تاسو د کابل ښار او همدارنګه د دې ترڅنګ د مکې معظمې ښار په نظر کې ونیسو، د دې دوه وختونو معلوم کړو، د کابل ښار دغه کوم ختیځ طول البلدونه چې دي په 90 درجو کې پراته دي، او د مکې معظمې ښار کوم ختیځ طول البلدونه چې دي هغه په خپله په 24 درجو کې پراته دي. نو د دې دوه د وخت توپیر که چیرې موږ او تاسو معلومو، د دې د معلومولو لپاره ډېر ساده او اسانه دی. لومړی دی په خپل چې دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی 1745 د کې دی، دغه 1745 د کې موږ او تاسو څنګه لاسته راوړو؟ مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د کابل ښار د ختیځ طول البلدونه چې دی په خپل 90 درجې دی، دغه 90 درجې موږ او تاسو را اخلو منفي کوي د 30 درجې څخه، د مکې مازمی ختیځ طول البلدونه څوبه 30 ما، نو موږ او تاسو د 90 څخه 30 منفي کوو. کله چې موږ دا منفي کړو، نو دا په مساوي سي په 90 سره. کله چې دا په 90 سره مساوي سي، تاسو اوس هم ټول درنه زده کوئ، کولی شئ ماشین حساب را واخلئ، هم دا سي د خپل ځانو سره هم دا اوس د سي زات دي، 90 را واخلئ، د 90 څخه 30 منفي کړئ. ته کله چې تاسو 30 منفي کړئ، نو تاسو ته به 90 عدد په لاس راځي. بیا وروسته را ولاړ سي دغه 90 منفي کړئ د څلور څخه، موږ تاسو مخکې ولوستله دغه څلور مشر تاسو څنګه وویل، موږ ول یو درجه چې در په څلور دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، نو دلته چې په څلور دقیقو کې یو درجه د لمر له مخې څخه تیریږي، نو موږ دار اخلو 90 درجه په څلور کې ضربو. کله چې په څلور کې ضرب کړل، نو دا به مساوي شي په 1/14 سره. دا 1/14 موږ تاسو اوس کوو د چې څخه منفي کوو، د 80 درجو څخه منفي کوو. کله چې موږ د 80 درجو څخه منفي کړل، یو د دقیقه په خپل 3 ثانیې 80 انسانیه د نو د شپې ته سانیو څخه چې مکله دا من فکر نه دا مساوي سي یو شاریش پښپینزوس، یو شاریش پښپینزوس د کیک، یعنی یو د یو ساعت تو پښپینزوس د ریکیس مشتشتي د کابل او د مکه مازمې د شارتن مېز تو پیر دی. نو په دې ډول سره موږ ویلای شو د کابل وخت د غرمې نه ورسته یو بجه او پښپینزوس د کیچ وی، نو په دا وخت کې د مکه مازمې وخت به د غرمې 12 بجې اوسېږي. ان شاء الله چې تاسو ټول درنه زده کوونکي اوس په دې باندې پوسیو اوسېږي. همدارنګه درنو زکونکو کچیر موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمې وخت پیدا کړو، نو موږ او تاسو کولی سو د نقشې څخه په استفاده هغه سیمې تلول بلدونه پیدا کړو او وروسته د هغه څخه د هغې درجو ترمنځ توپیرونه پیدا کړو. نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې د ښارونو ترمنځ کوم وختونه چې دي د هغوی پرتله پیدا کړو. څرنګه چې هره درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټوله ویلی سو چې په هغو څلورو دقیقو کې موږ او تاسو د ششکو ضربه ووایو. کله چې مو ضرب کړل، نو په دې توګه سره موږ تاسو کولی شو چې د دوو مختلفو سیمو، د دوو مختلفو ښارونو، د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو. انشاءالله چې درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوه شوي واوسئ چې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې انتقالي حرکت لولو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده. د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي؟ آیا پوهېږئ چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او څرنګه رامنځته کیږي؟ خو ژو قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې انتقالي حرکت پخپله د لمر پر چاپېره ترسره کیږي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کیږي او دغه حرکت چې دي دوامداره په عمومي ډول سره دا پخپله د مدار پر مخ باندې په بیزیبي ډول سره سرته رسول کیږي، یعنی بیزیبي شکل سره، کوروي شکل سره، نه نه هم د دایروي شکل سره، په بیزیبي شکل سره دی سرته رسول کیږي. او د لمر بیزیبي یو محراک چې ښکاري دی پخپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی. نو له دې کبله څخه د ځمکې واټن له لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. نږدې واټن د دې د چې دی پخپله 1.5 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن چې دی هغه پخپل 1.25 میلیونه کیلومتر دی. نو په دې اساس سره موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې د 10 کیلومترو په چټکوالي سره ترسره کیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، دغه پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولې کیږي، نو په هغه وخت کې د وري پر لومړۍ نیټه باندې دغه لمر وړانګې رامنځته کیږي، یعنی څلور فصلونه چې دي پخپله دغه څلور فصلونه چې رامنځته کیږي دې ته موږ او تاسو چې شوی د ځمکې انتقالي حرکت ویلی شو. پسرلی چې دي پخپله د حمل د میاشتې، یا هم موږ او تاسو د اوري میاشت ورته ویلی شو، پخپله د پسرلی د حمل د میاشتې یا هم د اوري د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود لګیږي او همدارنګه د دوبي فصل چې دی پخپل چې موږ تاسو د دوبي موسم ورته ویلی سو، چې دغه موسم پخپل د چنګاښ د میاشتې، یا هم موږ تاسو د سرطان د میاشتې، یا د ونه هم ورته کولی سو چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې د دوبي فصل رامنځته کیږي، چې دغه وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایره باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایره باندې په عمودي شکل سره ځلیږي. او همدارنګه د میزان د پر لومړۍ نیټه باندې، یا هم د تری پر لومړۍ نیټه باندې، زموږ او ستاسو د منی موسم رامنځته کیږي، چې د منی موسم نه هم ډېره زیاته هوا یې توده وي او نه هم هوا یې ډېره زیاته یخه وي، یعنی معتدله هوا وي. په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي، نو دلته د میزان پر لومړۍ نیټه باندې د منی موسم رامنځته کیږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دلوی په لومړی نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلی سو، په دې په لومړی کې د ژمي فصل رامنځته کیږي، یا هم د ژمي موسم رامنځته کیږي، چې په دې وخت کې د لمر وړانګې د جدي پر دایره باندې په عمود شکل سره ورېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه رامنځته کیږي، یعنې کله چې دغه فصلونه رامنځته کیږي، دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دي پخپل پر دایره باندې چې کله لګیږي، دا پخپل د جدي هم د مرغومی پر لومړی نیټه باندې، د ژمي پر فصل باندې د چیش کیږي، د لمر وړانګې پر جدي باندې ورېږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې د دې توپیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تګ او راتګ چې دی پخپله د 12 میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو 12 میاشتو په جریان کې موږ او تاسو ویلی سو چې په منځني ارض البلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي، یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی پخپله یو د پسرلی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبي موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم او بل هم د ژمي موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روښانه ډول سره لیدلی سو. چې پسرلی موسم کې هوا ډیره تر تازه او پاکه او شفاف وي، په هغه وخت کې ګلان غوړیږي او نوی موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبي موسم کې، کله چې د دوبي موسم د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولګیږي، نو په دغه وخت کې د دوبي موسم رامنځته کیږي، چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي، نو دته موږ او تاسو د دوبي د موسم سره مخامخ کیږو چې د دوبي موسم پخپله د چنګاښ د لومړۍ په نیټه باندې رامنځته کیږي. او همدارنګه د منی موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي، همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د منی په موسم کې هوا یو ډول معتدله وي، نه ډېره زیاته یخ وي او نه هم ډېره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی سو چې په کندهار کې د انار موسم وي یا هم په هر ځای کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته چیش کیږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی سو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمي موسم رامنځته کیږي چې د ژمي په موسم کې هوا ډېره زیاته یخ وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهیدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې و هغه خپله د شپې او ورځې راتګ و، چې دلته موږ او تاسو پوهیدلو چې ځمکه وضعي حرکت سرته رسي، خو انتقالي حرکت به په دې ډول سره دي چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دي په خپل د موسمونو ترمنځ توپیر دی، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هیله من دی درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوه سوي واوسېږي او یو څه اخیستي واوسېږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ، او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلي اعتدل څه دی؟ او څلورم، د دوبي لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي په همدغو پوښتنو ته ځواب وایاست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منځه یې په یو څه پوسیږي واوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. له احترامات مقبول کی قدرمن او ګللی زکون کو زبرش نام فار یوزل به هم تاسو ټول ته شرع واسم د اتم ټولګي جغرافي مزمن درې بلسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او ګللی زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامع وبون پتن می تر نو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست درې بلسته. هله د چې د تیر ورځې لوستنه وبون په پراو د کی ټول سره زکړی وو سړي او نو لوستنه امرګي ولري. قدرمن زکون کو زمرسته سو د نن ورځې نو لوست درې بلسته چې د اروپا له سمندر یا هم بهیرو په حق له څه پوهیږي. کتاب صفحه له دیارلسمې نه پیل بیا تر شلمې صفحې پورې. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف عبارت دی: له لومړۍ، د اروپا د سمندرګیو یعنی بهیرو په حق له څه پوهیږي؛ دوم، د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په حق له څه پوهیږي؛ دریم، د اروپا لویې وچې څرنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو د پرته او جو دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شبو کې موږ تاسو د اروپا د سمندرګیو یا هم بهیرو په حق له څه پوهیږي معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، وروسته له آسیا څخه اروپا لویه وچه ده چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې ډېر لوی سمندرګي چې دي، د مدیترانې سمندرګۍ دي چې د خپل ځانګړي موقعیت له امله پر د دریو لویو وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنې مدیترانې سمندرګۍ یو له هغو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډېر زیات ځانګړي موقعیت لري، چې په دې کې د دریو لویو وچو ترمنځ موقعیت لري، چې د هغو له جملو څخه په خپله آسیا لویه وچه ده، اروپا لویه وچه او افریقا لویه وچه ده، چې دوی دریو لویو وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو، د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر، د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډېره برخه له دې لارې سره لېږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو او ګلالۍ زده کوونکو، د جبل طارق لږې وژې ابناوي د مدیترانې سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو د مدیترانۍ سمندرګي غاړې ډېرې وتلې او ننوتلې دي. هنه د دوی غاړې چې دي وتلې او ننوتلې دي، یوې خوا څخه شته ننوتلې دي او له بلې خوا څخه وتلې دي. چې د دې سمندرګي ټول ټاپو ټاپوګان او ټاپو وزمې په بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنې دغه سمندرګي چې دي پر څو بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. دې ټاپوګانې یا هم کومې ټاپو وزمې چې دي په مختلفو برخو سره تقسیم شوي دي او هر یوې د بېل سمندرګي په نامه سره دي. چې د دې هره برخه چې ده په مختلف نومونو سره یادول شوی ده. لکه تر نو زده کوونکو د اندراتیک برخه چې ده، د ترنین برخه ده، د اژا او د سینور سمندرګي دي چې د دارل دانیل په نامه سره یادیږي. منځنی شکل اوږده ابنای د مدیترانۍ سمندرګي، د مرمرا کوچنی سمندرګي او د باسپورس ابنا د مرمر د مرمرا سمندرګي له تور سمندرګي سره نښلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اروپایي لوچ لپاره یو اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ که درمونه وګلولې زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو لولو چې د انګلستان او فرانسې د هېوادونو تر منځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروت دی چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې تر منځ د وړلو او راوړلو لویه لاره جوړه کړې ده. یعنې هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي د دغو ترمیز لارې برابر کړې ده چې تر څو دغه منشین سمندرګي چې دي د لویدیځې او جنوبي اروپا او افریقا د لویې وچې ترمنځ یې د وړلو او راوړلو لویه لاره چمتو کړې ده. دغه منشین د سمندرګي په شمال کې درنو زده کوونکو د شمالي سمندرګۍ پروت دی چې د اتلانتیک د سمندر یوه برخه ګڼل کیږي. ژورتیا یې درنو زده کوونکو لږ او د لږ ده. یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي، د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده، مګر د کبانو د ښکار د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د راایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ته ترې په پوره توګه استفاده کیږي. هم چې نن خوږه وګړلې زده کوونکو د دې تر څنګ بل چې دی د ناروې سمندرګۍ هم لږ ژورتیا لري. یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږه ده، خو موږ د کبانو د روزنې لپاره ښه چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د سکاندینویا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دي. یعنې په دې کې بیړۍ د بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کښتۍ دي کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی، یا هم موقعیت لري. د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري، خو د ګلف ستریم د تود بهیر له عمله څخه دغه کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دي. په ناروې کې درنو زده کوونکو د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دی چې او د دې تر څنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. ترنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ او تاسو خلیج پیژنو چې خلیج څه ته وایي. په تیر لوست کې موږ او تاسو جهیلونه وپیژندل، په دې لوست کې به موږ او تاسو خلیج وپیژنو. زده کوونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. خو برعلاوه خلیج به هغه ولړ او بوته ویل کیږي چې دروي خوته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کیږي. نو ویلې سو چې د اروپا د لوی وچې ځانګړي موقعیت لرلو سره چې اروپا ځانګړي موقعیت لري، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او د مدیترانی سمندرګي سمندرګي ترمنځ د ترپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډېر خلیجونه ترمنځ راتګ سبب شوی دی او په دغه لویه وچه کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې خلیج موږ تاسو وپیژندئ چې دریو خواو ته یې وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کیږي. خوشاو که درمونه زده کوونکو لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحلو ته نږدې کیږي او له سمندري قوې سپو څخه ژغورل کیږي چې دغه برخه کې ډېر زیات مهم ارزښت لري. د بارولو او خالی کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوی رامنځته کوي. یعنی کله چې کوم سوداګر انچې دي کوم صادرات او واردات چې دي د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي، نو دغه خلیجونه د ښه کوالټي لري او په هغه کې د ښه اسانتیا برابر کړی د دې کولی شي چې بار په اسانتیا سره خالی کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دي په دغه کښتۍ کې ږدي بیرته په اسانۍ سره اېښولی شي. هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنو زده کوونکو په طبیعي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. یعنې دوی دې ته مجبور نه دي چې دوی نور بندرونه جوړ کړي، ځکه دوی خپله خپل ځانو ته بندرونه لري. خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونه ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډېر لګښتونو ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاسرسی او د بیړیو چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی. یعنې په اروپا لویه وچه کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دوی زیات شمېر خلیجونه لري او دوی اوبو ته لاسرسی لري. نو په همدې عمله څخه د اروپا لویه وچه د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. یعنې د خلیجونو له لارې څخه دوی کولی شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نورو سره اړیکه ټینګې کړي، د هغوی سره ارتباط ولري. کوچني خلیجونه هم ډېر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا ارامو اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بیلابیل حیوانات روزل کېږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټنو لپاره په ځانګړي ډول د نفتو او طبیعي ګازونو له پلوه ډېر زیات ارزښت لري، خو د لویو بیړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کېږي، ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خوش او ګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو د په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقلیم په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدر منو زده کوونکو، د اروپا لویې وچې اقلیم په څو علتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافیې عرض البلدونو کې موقعیت لري معتدل دي. یعنې په دغه اروپا لویې وچې کوم اقلیم چې دي زیات شمېر علتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دغه لویې وچې کې موقعیت لري، د هغو نورو ټول جغرافي عرض البلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دي معتدل دي. یعنې نه هم یخ دي او نه هم ګرم دي. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو، وچ او تاوده به بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښې لیدل کېږي، یعنې زیاته کچه سره اورښت نه پکښې لیدل کېږي. دغه اورښت چې په معتدله بڼه سره وي، د اروپا د لویې وچې په معتدله سیمه کې موقعیت لري چې مخکې هم ورته تاسو وویل چې معتدله سیمه څخه هم دومره ستاسو مطلب څه دی چې نه ګرمې وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لویه وچه یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپله په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. یعنی زیاته برخه شې ده په خپله په معتدله سیمه کې ده، خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې دریو خواوو، یعنی شمال، جنوب او لویدیځ خواوو اوبو چاپیره شوې ده. یعنی د دریو خواوو څخه دغه لویه وچه په اوبو شاوخوا سره راچپېره شوې ده، خو یوه خوا چې ده پر وچ پورې مربوط ده. له دې امله څخه درنو زده کوونکو، ټول اروپا د پرا مربوطې یا هم لندبلې هوا څخه اغېزمنه کېږي. دا چې د دې درې خواوې چې دي اوبو نیولې دي، نو هم دا لامید ګرځېدلې دي درنو زده کوونکو چې دغه لویه وچه د لندبلې هوا لرونکې لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې موږ تاسو وایو چې د دې غرونه زیات شمېر لوړ دي، چې د اروپا د نننۍ برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانۍ سمندرګي د لندبل د ننوتلو خوند وګرځي شي. نو دغه غرونه نسي کولی چې د دې د خوند لامل شي. څلورم علت چې دی درنو زده کوونکو، د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر دی اشتوالی دی چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدیر کېدو سبب کیږي. او د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه سره درنو زده کوونکو پر څلورو لویو اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دی چې نن ورځ به موږ تاسو هر برخه ولولو، چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی چې دی جنوبي مدیترانۍ سیمې دي، او دویم هم درنو زده کوونکو هغه د اتلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلند هیوادونو پکې شامل دي. او د اتلانتیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده، څرنګه چې نوموړي سیمې د اتلانتیک سمندر د بادونو او د وړلو په پرتله دي، نو ډېر لمدبل لري او د اروپا ډېر برانی سیمه ګڼل کیږي، ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډېر بارانونه پکښې اوري او د کال په زیات وختونو پکښې کې ورځې لړۍ موجودې وي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دریم چې دي په خپله مرکزی وچې همبري برخه ده او څلورم په خپله شمالي قطبي برخه دي، چې دا د اروپا د لویې وچې د اقلیمونو څخه بحث کوي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ مدیترانه اروپا چې دا سیمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتې دي، چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لویې وچې صحرایي لوري رالګېږي، او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الپ د غرونو لخوا څخه رالګېږي دا سیمې اغېزمنې کوي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست تدریس ځای پر اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنو برخه ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوي او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اروپا د لویې وچې په شمال کې کوم سمندرګۍ پروت دی؟ نوم یې ولیکئ. دویم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د جنوبي لویو خلیجونو نومونه واخلئ، یعنې اروپا لویې وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي. دریم سوال درنو زده کوونکو، کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې؟ نو تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغو درست پالونو ته ځوابونه ورکوئ. نور نو ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې له احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، زه برېښنا غفار یو ځربې هم تاسو ټول ته شرافت وایم. د نهم ټولګي جغرافیه مضمون درې بلوسته، هیله ده چې تاسو ټول قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو به راتر وغو جوړ او صحتمند اوسېږي او د صحت جامې به مو په تن وي. درنو زده کوونکو، داسې زموږ ستاسو د نهم ټولګي جغرافیه مضمون درې بلوسته، نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړي. خوشو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په لومړني فصل کې د خلیجونو په حکله دی. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په حکله، د نایجر سیند، د زمبی سیند، د سینګال سیند او همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حکله معلومات ولوستل، نو نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لویې وچې د خلیجونو په حکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، زموږ ستاسو د نن ورځې نوي لوست د خلیجونو په هکله دی، یعنې د افریقا د لویې وچې د خلیجونو په هکله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کېږو. لکه څرنګه چې په تېر ټولګي کې هم له دې کلمې سره آشنا شوي یو، خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو. خوږو قدرمنو زده کوونکو، همیشه دا یو خبر په یاد ساتئ چې خلیج هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي چې دریو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کېږي. یعنې درې خوا یې باید وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه، دې ته خلیج ویل کېږي. موږ او تاسو په تېرو ټولګیو کې، همچنان په تېر لوست کې، موږ او تاسو د جهیل په هکله ولوستل چې جهیل هغه ولاړو اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه، یعنې د څلورو خواوو څخه باید چاپېره وچې اوسېږي او بیا وروسته په منځ کې باید چشو اوسېږي اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یوازنی تفاوت چې دی همدا دی، د جهیل څلورو خواوو ته وچې وي خو د خلیج بیا درې خواوو ته وچې وي. نو راځو قدرمنو زده کوونکو ولولو چې افریقا لویه وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لویه وچه ده. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د افریقا زیات شمېر غاړې چې دي وتلي دي، نو وتلي او ننوتلي برخې لري، نو په همدې خاطر سره افریقا لویه وچه په خپل ځان کې زیات شمېر خلیجونه نه لري. د افریقا د لویې وچې خلیجونه چې دي په کمه اندازه سره دي، چې د هغو له اندازو له جملو څخه لومړنی خلیج چې په افریقا لویه وچه کې موجود دي، هغه د دان خلیج دی. چې دا خلیج دی د دغې لویې وچې په شمالي ختیځ کې د اسیا د لویې وچې په یوه برخه ګڼل کېږي چې د اسیا د لویې وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج یې په خپله د فول خلیج دی. دریم خلیج یې د سویس خلیج دی، د سولیم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی، کاپس خلیج دی، تونس خلیج دی او همچنان دی تر سنگ د افریقا د لوی وچی د شمالي خلیجونه هم عبارت دی له ګینی خلیج څخه د والویس خلیج څخه د لودریستس خلیج څخه او د سناتا او هالند خلیجونه څخه عبارت دی کوم چې د افریقا د لوی وچی په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچی د سترو او مشهورو خلیجونو د په هکله معلومات ولوستل او هم چنان په دې باندې پوه شولو چې افریقا لویه وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه نه لري چې ځینې شمېر خلیجونو نمونه موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل اوس هم د لوست دې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچی د اقلیم اړوند بحث ولو خوشو قدر منزه کن که افریقا لوی وچه یو ده هغو لوی وچه لجم نوسه خش مریل کیری چی ده خپل موقعیت له سبب سخه کم موقعیت کم جغرافیی موقعیت چی ده لری پا خپل زن کی ده زمکی پرکوری بانی چی کم موقعیت ده لری ده افریقا لوی وچه ده نری درو طول و تودو لوی وچه لجم نوسه خش مریل کیری یعنی یه وزنه ی هغو لوی وچه ده چی زیاد برخه د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده ځکه دغه لویه وچه چې ده د استوا کرښې ته ډېره زیاته نږدې ده او استوا کرښه خو موږ تاسو په اووم ټولګي کې لوستلي وه چې د استوا پر کرښه باندې چې کوم هېوادونه چې استوا کرښې ته نږدې اوسېږي د هغو هېوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي او هغه هېوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده د هغوی اقلیم چې دی ډېر زیات ګرم دی نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د استوایی سیمه کې موقعیت لري او د دې سیمې اقلیم ډېر تود او سوځونکی دی او د افریقا لویه وچه کې زیات شمېر وچې دښتونه سته چې دغه دښتونه د دې لامل ګرځېدلی دی چې په دغو سیمو کې یې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لویه وچه چې ده د استوا د کرښې سره نږدې موقعیت لري نو موږ ویلی شو چې استوا لویه وچه د افریقا لویه وچه چې ده هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي همچنان درنو قدر منزکون کو افریقا لوی وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه به نن ورځ موږ تاسو په لوست کې وپیژنو افریقا لوی وچه په خپل اقلیمي پلو څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده چې لومړنۍ برخه یې په خپل استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی یعنی د استوا کرښې ته چې نږدې کوم ځنګلونه دي د هغو اقلیمي سیمې دي دغه سیمې چې دي درنو زده کوونکو همیشه ډېر تود او باراني آب و هوا او اقلیم لري ځکه په دغو سیمو کې چې دی د استوا کرښې ته نږدې دي نو له همدې امله څخه په دوی کې هوا هم ډېره زیاته ګرمه وي او باراني سیمې دي چې آب و هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده دویم هم د سوانا د استوایا لاندی ساحه یا هم اقلیم دی کوم چې دغه ساحه د استوایی ځنګلونو د شمال او سویل ساحه سره موقعیت لري دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په برخه په خپل ځان کې نیولې دي او د دوه سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایی ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی همچنان قدر منو ګلالی زده کوونکو د افریقا د لوی وچی دریم اقلیمي سیمې چې دي هغه په خپله د ستاپ د ساحې اقلیمي سیمې دي دغه سیمې چې دي اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پټې په څیر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلې دي او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو عموما مالداري او کرنې ته همچنان سرځایونو ته برابر دي په دغه سیمې چې دي د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري چې د ستاپ د سیمې نسبتا معتدل تود او باراني هوا لري یعنی دغه سیمې چې دي نسبتا استوایی اقلیم لرونکو سیمو ته چشتي معتدله هوا لري یعنی د هغو په څیر زیاته ګرمه هوا نه ده په دغه سیمو هوا چې ده یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده او هم چیرې د دې تر څنګ دغه سیمې چې دي باراني اورښت لرونکي آب و هوا یا هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، څلورم اقلیم چې دی هغه پخپله د افریقا د لویې وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي، چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډېره پراخه لویه وچه نیولې ده چې ټوله لویه صحرا پکښې شاملیږي. یعنی په نړۍ کې تر ټولو لویه صحرا چې ده هغه همدغه د افریقا د لویې وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکې سیمه ده، کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی، او اورښت په دې سیمو کې یعنی باران واورې او داسې نور اورښت چې دی دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سره دی، په زیاته کچه سره نه دی. نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی سو چې د لویې وچې کې صحرایي چې ډېره زیاته سیمه چې راځي هغه په خپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موریتانیا تر اخره پورې برخې نیولې دي، چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم دی چې دا هم موږ تاسو په تېرو ټولګیو کې لوستلي وو چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کېږي کوم چې د سرطان او جدې پر کرښه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چشکېږي واردېږي. نو موږ ویلی سو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لویه وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شاملې دي. همچندان د دې تر څنګ د سکندریا څخه تر مارکیش سواحل پورې دغه کومې سیمې چې دي دغه ځول شوي دي، او د دې سیمو پیداوارې چې دي انګور، نارنج، ګنۍ او داسې نور دي. چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي، یعنی د دغو سیمو اقلیم چې دي تو دي، خو بیا هم په دغو سیمو کې رنګارنګ میوې او رنګارنګ د نباتات راشنه کیږي چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ او تاسو ترلاسه کوو هغه په خپله د سترس د کورنۍ میوې دي، لکه ګنۍ دي، نارنج دي، مالټه ده، لیمو دي، سنترا ده، خرما او ګنۍ شیبې دي. همچنان خو د افریقا په لویې وچې کې بیا جنوبي افریقا کې بیا مدیترانایي اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلي افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي. سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو، د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانایي اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو همچنان د دې تر څنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستله. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لویې وچې په هکله چې نن ورځ موږ کوم معلومات لوستلي وو هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو. لومړنی زموږ ستاسو هدف له چی څخه وو؟ لومړی موږ ستاسو هدف د دې څخه وو چې د افریقا لویې وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده. دا چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په غاړه کې د وتلو او ننوتلو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه پکښې کې نشته. د افریقا د لویې وچې مهم خلیجونه چې وو هغه پخپله د عدن خلیج وو، د فول خلیج وو، د سویس خلیج وو، د افریقا د شمالي خلیجونه چې بیا پخپله عبارت وو د سولم خلیجونه څخه وه، بمبا خلیجونه څخه وه، سیدرا خلیجونه وه، کپس خلیجونه وه، او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانایي سمندرګي ته نږدې دی. همچنان بله برخه چې وه موږ تاسو د افریقا د اقلیم په هکله ولوستله، دا چې موږ تاسو ټول وپوهېدلو افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري، او له همدې امله څخه افریقا لویې وچې یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. او همچنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د افریقا د لویې وچې لومړنۍ اقلیمي سیمه چې وه هغه په خپله استوایي ځنګلونه د سیمې اقلیم و، دویم د سوانا د استوا لاندې ساحي اقلیم و، دریم د سپ د ساحي اقلیم و، څلورم صحرایي سیمې اقلیم و، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم و چې دا یې له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېده. نو هیل لرم چې تاسو درنو او قدرمن زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسی اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په هکله بحث ولرو. خوښ او قدرمن زده کوونکو ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنی د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده، د هغو نومونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې موږ تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال قدرمنو زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ. یعنی د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نورو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه شوي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات مقبول کی قدر منو ګلالی زکون کو زبر شغان خوار یو زره به هم تاسو ټول ته شراغ واس پایما د لسم ټولګي جغرافي مزمن پر لسم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګلالی زکون کی برات روغ او چور صحت مند او سړی د سه جامه و پتن می درنو زکون کو د سیس مرسته سو د نن ورځې لوست پر لسم لوسته. نو هله د چې د تیر ورځې لوستنه بوم په پراو د کیک ډول سره د زرون سره لوستل وو سی چې په حق لبوم معلومات تر لاسه کړی وي. نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو ولوس پیل کتن تاسو ټول کډر منځ کون کې باید د لوست پیل په شبو کې له خپل ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلمونه ولري. تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانو سره نوٹ کړئ. کډر منو وګورئ لیست کون کوز مرسته سو د نن ورځې پر لسم لوست موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې په حق له معلومات تر لاسه کوو. عبارت دی له لمړی د زړو اردجاتو زیاتوالی او د شار د هوا ککړتیا، د کوڅو او سړکونو خرابوالی او ککړتیا. کتاب صفحه له 190 مینه پیل به تر 230 مینه صفحه پورې. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوئ کې د لوست پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. وروګلالي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. انشاءالله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط ستاسو لږ توجه او دقت ته ضرورت دی چې تاسو مازه فقط لږ څه دقت ورته وکړئ. قدر منو زده کوونکو، د زړو اردجاتو زیاتوالی او د شار د هوا ککړتیا د دې لامل چې شدي. که چیرې موږ تاسو ته متوجه اوسې شو، موږ ستاسو په شاوخوا چاپېریال کې زیات شمېر د زړه لرونکو اردجاتو زیاتوالی سته او هم چنان زمره استادو د هوا کوم شاوخوا چاپریال چې دی ځینې سیمې چې دی د هوایي پکښې کې زیاته ککړه ده، یا هم شار چې دی ککړ دی. ولې د دې لامل یا هم سبب سری؟ خوښه ځکه کو زړه موټرونه زیاتره تاسو کچیر متوجه اوسېږو. هغه هیوادونه چې بېوزله دي، اقتصادي کمزورتیا پکښې زیاته ده، په هغو هیوادونو کې زړه موټرونه په زیاته او پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي. ځکه د دې یوازینی لامل دا دی چې دوی په ارزانه بیه باندې دي او دوی کولی شي د لېږدونې وسایط په توګه څخه استفاده ځینې وکړي او د یو ځای څخه او بل ځای ته انتقال کړي، او له بلې خوا څخه دغه موټرونه چې دي دوی چې رانیسي او په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. دا ځینې نیمګړتیاوې هم لري، ځکه دغه د دوی انجنونه چې دي، د دوی ماشینونه چې دي، زاړه دي او هغه لوګی او ګازونه تولیدوي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. دغه کوم لوګی یا هم دود چې دي، دا د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. نو موږ ویلی شو چې زاړه موټرونه چې پخوا ډېر زیات کارول کېږي، یعنی په پخوا وختونو کې زیات کارول کېدل او د یو ځای څخه بل ځای ته د حمل او نقل لپاره ترې استفاده کېدل، په اوسني وخت کې زیات تره نیوی سی وی دی او نیوی موټرونو څخه کار اخیستل کیږي. د نیوی ټکنالوژي باندې سمبال موټرونه راغلي دي چې د هغه پر ځای باندې نیوی پرځای کار سی دی او د نیوی ټکنالوژي څخه استفاده سوي ده. نو ویلی شو چې زاړه موټرونه همیشه چې کله چې زوړ موټر په لار باندې چلیږي، نو هغه همیشه لوګی کوي او دغه لوګی یا هم دغه ګاز چې دی، دغه یو ډول هوا کې ککړتیا لامل ګرځي او د هوا د خرابوالي د رامنځته کېدو سبب کیږي. کله چې درنو زده کوونکي نوې موټران جوړ شول نو د زړو موټرانو ځای ونیول او په اوسني وخت کې بیا دغه اوس نوې موټران چې دي په زیاته توګه سره خلک ترې استفاده کوي، ځکه زاړه موټران چې دي هوا یې خرابه کړې ده او دود یې رامنځته کړی دی. نو په همدې خاطر سره خلک زیات کوشش کوي تر څو د نوې موټران څخه استفاده وکړي، ځکه نوې موټران چې دي نوې ټکنالوژي باندې سنبال دي او دود یې هم لوګی نه کوي. د دې ترڅنګ درنه او قدرمنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د لوس بله برخه چې ده هغه په خپله د قصو او سړکونو د خرابوالي او ککړتیا، یعنی د پکسو او سړکونو کې خرابوالي او ککړتیا لامل چشنی. که چیرې موږ تاسو خپل ورځنی چاپریال ته متوجه واوسیږو، زموږ ستاسو په ورځنی چاپریال کې مختلف ډول کوسه او سړکونه ست چې هغوی د یو ډول خراب چاپریال لرونکو له جملو څخه دي، ځکه په هغو سیمو کې چې کوم خلک استوګنه کوي یو ډول صحرایي رواج دود او دستور او کلتور لري او هغوی د خپل چاپریال د پاکوالي ته هیڅ توجه نه کوي. نو له همدې عمله څخه دوی له خراب خاورې دود لرونکو ډېر سیمو کې ژوند کوي، ځکه چې تر اوسه پورې زیاتره کوسې او سړکونه چې دي پخې شوي نه دي او دغه کوڅې او سړکونه کې چې کوم کسان ژوند کې یو ډول د خرابو هوا او ککړې هوا لرونکو سیمو له جملو څخه دي چې زیاتره په صحرایي سیمو کې دغه سیمې تر سترګو کېږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو، د هامو سړکونو په هوا کې خاورې او دوړې ګنده او ناپاکې لښتې وي چې د ناروغیو د خپرېدلو لامل ګرځي، یعنی دغه کومې خیرنې او ناپاکې سیمې چې دي په دغو سیمو کې که چیرې کوم قص ژوند کوي هغه قص به حتماً ضروري په بېلابېل ناروغیو باندې اخته کېږي. حتی کله کله داسې ناروغۍ رامنځته کېږي چې هغه حتی د علاج امکان هم نه وي او د دوی د مرګ لامل ګرځي. موږ او تاسو ته په قرآن عظیم شان کې خالق تعالی فرمایلي دي چې د ځان پاکوالی د ایمان شرط دی، یعنی د ځان او چاپریال پاکوالی پر موږ باندې شرط دی. که چیرې موږ تاسو په یو سیمه کې ژوند کوو، موږ تاسو باندې دا فرض ده چې باید موږ تاسو د خپل ځان او خپل چاپریال شاوخوا ساتنه وکړو تر څو د ډول ډول ناروغیو مخنیوی وکړي. نو موږ ویلی شو چې دوړې روغتیا ته ډېر زیات زیانمنونکي دي، دا ځکه چې کله باد ولګېږي خاورې او دوړې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او د دغه یو ځای څخه بل ځای ته د انتقالو په سبب کې هغه کسان چې کوم ډول ناروغي لري هغه ناروغي د یو انسان څخه بل انسان ته خپرېږي. حتی درنو زده کوونکو، کله چې یو شخص زکام وي، دغه شخص چې وټوخیږي د ټوخي یا هم پرنچي په وخت کې د دې د خولې څخه یو ډول افرازات وځي چې دغه افرازات په هوا کې خپریږي، د باد په واسطه سره د بل انسان و مخې ته پر مخ باندې لګیږي، یا هم د باد په واسطه سره د یوې ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي او بل هره د انسان چش کیږي. په دې ډول سره له په ناروغي اخته کیږي. نو تاسو فکر وکړئ هغه سیمې چې صحرایي او په هغه سیمې کې چې ناپاک لښتې موجود وي، ناپاک کچرې موجود وي او هم چې سړکونه یې نه وي، نو دغه سیمو کې د انسان لپاره ژوند کول به څومره ستونزمن وي. او دغه سیمو چې کله بارانونه یا هم بادونه ورباندې ولګېږي نو څومره ناروغۍ به خپرې کړي. تر نو زده کوونکو، د کچیرې موږ او تاسو غواړو خپل چاپریال پاک او سمسور وساتو، نو د خپل چاپریال پاک او سمسور ساتلو لپاره موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې باید د اونو ونې کښېنوو یا هم نیالګي باید په ځمکې کې کښېنوو تر څو خپل زرغون چاپریال ترلاسه کړو، خپل چاپریال مو سمسور او شیرازه کړو. او د ټولو غوره اغیزه چې ده هغه دا ده چې باید موږ او تاسو خپله کوشش وکړو، خپل نور ملګري او دوستان هم دې ته تشویق کړو تر څو هغوی هم خپل چاپریال ته توجه وکړي، د خاورو دوړو څخه مخنیوی وکړي. دا ځکه چې په شنه چاپریال کې موږ او تاسو خاورې نه وي، یعنی په هغه چاپریال کې خاورې نه رامنځته کېږي، هغه شون او زرغون چاپریال وي، چمن، ګلان، رنګارنګ درختي، ډول ډول بوټي، نباتات. دا به زموږ او ستاسو د روح د تازه کېدو تر څنګ به زموږ او ستاسو د سالم بدن ضمانت هم کوي چې د ښارونو د پراختیا او انډول لامل ګرځي. او هم چې نن ځمکې منظمې کوڅې او سړکونه چې نه لري، خو بیا هم دوی کولای شي چې د ګلانو په کېنولو سره خپلې ځمکې ته هواري کړي. او هم چې نن دوی کولای شي چې د یو بل سره په همکاري سره دولت ته عریضه وکړي او د دولت له لحاظ څخه د هغوی څخه غوښتنه وکړي تر څو د دوی په پروتو او لیرې سیمو کې سړکونه ورته جوړ کړي تر څو د دوی اقلیمي وضع سمه شي او دوی د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو هغه خلک چې په کلیو او ښارونو کې په کلیو کې ژوند کوي هغه کسان کچیرې تاسو متوجه اوسي اوسېږي په زیاته کچه سره هغه کسان کوشش کوي تر څو ښارونو ته مهاجرت وکړي ښارونو ته کار شي او هلته میشت شي خو بیا هم د دغو خلکو له عمله څخه ښاري ژوند کې زیات تغیرات راغلي دي ځکه دغه کسان د دوی دغه د ژوند کولو طریقه چې د دوی په داسې ژوند کولو طریقه باندې مخته شوي دي چې د خپل کور سمسورچا او چاپریال ته زیاته پاملرنه نه کوي کثافات چې په هر ځای کې وغورځول وغورځول کچېرې هغه د سړک پر مابینځ باندې وي هم یې غورځوي یعنې دوی ته دا نه معلومیږي چې کثافات کله چې موږ د کوره څخه راباسو باید په مشخص کچره دانۍ چې پرتې وي په هغو ځایونو کې وغورځو خو دوی د دغه ژوند سره بلد نه وي دوی په دې د کوم په ښار کې ژوند کړي نو دوی د سړکونو او په کوڅو کې د ناپاکۍ لامل ګرځي دوی دغه کثافات پر سړکونو او په کوڅو کې غورځوي او خاورې د دوی له عمله څخه ډیریږي او د ښار په شاوخوا او کورونو چې کوم کورونه دي پر دې باندې مستقیما بده اغیزه کوي او د ښارونو د ناپاکوالي لامل ګرځي نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده هغه کسان هغه ګاونډیان چې زموږ او ستاسو په شاوخوا کې ژوند کوي او هغوی دغسې یو عمل اجرا کوي موږ او تاسو باید ورته لارښوونه وکړو ځکه دوی زموږ او ستاسو د ملګرو په څېر دي زموږ او ستاسو د کورنۍ غړو په څېر دي همسایه داسې وي لکه د کور یو غړي نو موږ او تاسو باید ورته لارښوونه وکړو چې دا زموږ او ستاسو ګډ چاپریال دي ګډ محیط دي یو ځای موږ او تاسو پکې استوګنه کو نو باید یو ځای یې ساتنه وکړو او په روزنه کې یې باید پرته وجه وکړو ځکه همدغه سمسور چاپریال زموږ او ستاسو د روغ او سالم بدن ضمانت کوي نو کله چې زموږ او ستاسو د شیراز چاپریال ولرو نو د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې یو سمسور او شیراز ژوند هم ولرو نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د زړو اړه د جاتو او د هوا د ککړتیا په حق له معلومات ولوستل د دې ترڅنګ موږ او تاسو دا ولوستل چې په هغه هیوادونو کې چې د اقتصاد کچه کم اوسېږي په هغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره د زړو موټرونو څخه استفاده کیږي چې دغه موټرونه انجنونه چې دي دغه موټرونه کوم ماشینونه چې دي د زړو پرزو څخه جوړ شوي دي په زاړه تخنیک باندې جوړ شوي دي نو د چلولو په سبب یې په هوا کې یو قسم ککړتیا رامنځته کیږي چې هغه ککړتیا د دوی د موټرونو د لوګي او همچنان د دې ترڅنګ د دوی د موټرونو د غازي حالت څخه رامنځته کیږي چې هوا ته یې د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي خو چې په دا وروستیو وختونو کې مختلف ډول نوي ماشینونه د دغه پر ضد باندې راغلي دي د زاړه ټکنالوژي پر ضد باندې راغلي دي چې دغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لارو چارې پکې سنجول شوي دي او د زړو ماشینونو په پرتله باندې داسې دود او هم چنان غازي کیمیاوي مواد نه خپروي چې اوس مخال کې په زیاتو سیمو کې د دغو څخه استفاده کیږي او درنو زده کوونکو یو خبره تاسو ټول په یاد وساتئ چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دغه د موټرونو شمیر په 1400 میلادي کال کې 3,55,000 او 3,65 موټرونه و چې په د کابل په ترافیکو کې په رسمي توګه سره رجستر شوي و چې په سولې کې بیا 40 ډول موټران چې و هغه زاړه او ټیټ ماډل موټران و چې دا هم د دې لامل ګرځېدل و چې هوا چشکی ککړه کې او یو خبره بل ډیره مهمه ده درنو زده کوونکو چې دا باید تاسو په یاد ووسیږي هغه کوم توکي دي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي هغه چې دی عبارت د کاربون مونو اکساید څخه دی دویم چې دی د نایتروجن اون ډای اکساید څخه دی سلفر ډای اکساید دی د سرب ذراتی او ځنګړی ټوګه سره ځنګړی ماده دی او همدارنګ د دې ترڅنګ د فی ام مګنیزیم ځنګړی ماده ده چې دغه د هوا د ککړتیا لامل ګرځي او موږ تاسو به کوشش کوو چې دغه ډول موزیر شان څخه بټړه کوو او کوشش وکړو خپل چاپریال شاوخوا پاک او ستر وساتو نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ تاسو ولوستر دې ځای پورې ووسند لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوٹ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ راځم سوالونه تکراروم لومړنی سوال د سړکونو او کوڅو خرابوالی زموږ په ورځني ژوند باندې څه اغیزه لري یعنې که چیرې سړکونه او کوڅې خراب واوسي ژوندي به زموږ په ژوند باندې کومه اغیزه واچوي دویم سوال درنه زده کوونکو که چیرې سړکونه جوړ وي موږ به د کوم مشکلاتو څخه خوندي اوسېږو. یعنې که چېرې زموږ ستاسو چاپېریال خوندي اوسېږو، نو کوم مشکلات دي چې هغو څخه به موږ او تاسو په امان اوسېږو. نور نو قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځایه پورې و. هیله ده چې په یو څه پوه سوي واوسېږئ او یو څه مو زده کړي ووي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420230111.
I'm so heated inside.